دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 2 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم پروانه خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته څنګه د افغانستان په اړه هم یو شمیر راپورونه واوري د خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وارو کو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
نمړې د مهم خبرونو سره چکه د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ نشته کې اته پاکستاني او یو افغان اسکر وژل شوې د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورونې تلس لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان فوج په بنو کې وژلې او په یمن کې د تازه نشته پر مهال لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوې دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نشته کې اته پاکستاني او یو افغان اسکر وژل شو دي د پېښه د سه شنبه او چهار شنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوې ده خو تفصيلات اوس په ډاګه شوې ده د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال رادیو ته وویل پاکستانی چارواکو د پیشی پخلی کړی دی خو نور یې څه نه دی ویلی د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ وژلې وو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقیل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوې دي
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته جرګارو واسطه و سره د میز اتمنځه مرسون وی او هغه سینار واسطه چې کوم شي دون شوی بچونه د تلاش لاس لا کاری پی او یو یو نه کاری او چې کوم ځخمون دی هغه لاج به پری وی او دوانیم دوانیم لا کاری پی لا نیو تا وکړو
دا بیکوره کړل سوی کسان د جون پر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل شوی له شمالي وزیرستان د بیکوره کړل سو لس لکه خلکو زیاته برخه په بنو کې میشته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنه کې درې تنه وژل شوی دي د دې اشار د سرکی سړک پولیس وای نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په مازیګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شو د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوی کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي د دې برید مسولیت لا هم چا نه دی منلې خو په بلوچستان کې له مدیر رئیس بلوچ بلتون غشتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب صوبې اوسیدونکي په نشه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالي نومیده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 29 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې د پاکستان پولیس وایي په دې عملیاتو کې د وسلو زیرمه راکټ وشتونکې د ځانمرګو واسکټونه او نور چاودونکي مواد نیولې دي شجاع خانزاده زیاته کړې چې دې وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزانه ترلاسه کړې وه د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ ویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور یې د افغانستان درې وګړي نیولې دي د فرانس خبري اژانس د مراکش چارواکو په حواله لیکي چې د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په هوایي ډګر کې نیول شوی دی د مراکش د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جالي پاکستانی پاسپورټونه او د سختدریزو ډلو په اړه اسناد هم میندل شوی دی خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د سختدریزو ډلو د کسانو د ګمارلو یوه نړیواله شبکه هم میندلې ده په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر اریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو شکولو هڅو ته ځواب ووایي دی وایي دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي، هغه ځکه چې دا وسله والې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، حقانی شبکه او نور داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیا ووڅي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي ووڅي وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبه په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو ویشتې ده. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېمې درجې بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې یو ویشت میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورت وایي چې د دې جګړې په نتیجې به ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه ریپورت کې شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نښته رامنځته شوې ده. د شکین ولسوال د نښتې حال راکوي. پای فاربانو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکخیل کیم کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د وجلسو او جبلسو کډوالو له خپلوانو سره تر جرګې ورسته مرستې وسوي. د جرګې یو مشر وایي په پاکستان کې د ترګری زد پلان د شلو نکاتو څخه یو د مدرسو رجستریشن هم دی. دا چې د عمل کوم ځای ته رسیدلی دی د فاټا سیکریټریټ ویان دی پاړه وایي
په تلای دي سیمو کې تقریبا د 250 مدارس چې دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن څخه اغېره انلیستډ دی.
دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي ونس پروګرام د تاریخ پاړه هم درته لرو چې دا ځل د سوات تاریخي آثار ته ځانګړي شوی. پروانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې چې دواړو لور ته پکې مرګ ژوبله وشتې ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سې شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه هوا وخت رامنځته سوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بل لور ته د ارګون یو شمېر خلکو د همدې نښتې په تړاو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان د پوځ له لوري په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیری وباله او د پاکستان د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي.
دروازه واضح ده چې په دلی ده دو جوړه اشخاص رحمان تسول او اتکاس پاکستانیان او مرسول او یو د مصر حادثه سره باشي
د شکین ولسوال وړاندې وای چې لمخ کې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو تیر ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدنی فعال محمد الله همتیار د مدنی فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد سري د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي، ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس زو د شمالي وزیرستان د کډوالو پر لور د شمالي وزیرستان جرګې مشران وای تیر شپه په بکخیل کیم کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیر لریواج سره سم په بکخیل کیم کې د جون د 22 نیټې په پیښه کې د وژل سو دوه کډوالو کورنیو ته لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دوه کورنیو ته دیوی نوکری ورکول ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا پریکړه هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل سوو کسانو درملنه په وړیا توګه کوي او هر ژوبل سوي کس ته به هم 2.5 لک کلداري ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لک کلدارې هر وژل شوی کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لک د پولیټیکل انتظامی لاړخه ورکړل شوی. د جرګې مشر پیر کلشا په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته جرګارو واسطه سره د میز اوتمنځای مسونوي او هغه سینارو واسطن چې کوم څه یې دون شوي بچونه یې تلاس لس لکه روپۍ او یوه یوه نکاري او چې کوم زخمون دي هغه علاج به پرې وي او 2.5 لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو چې کوم زمیر د اوتمنځای رواج دی هغه باندې د آرمی افسرانو انتظامیه ټوله راغلې وه سره د څه وکړي چې کوم دا کنه په دې باندې ډېر زیات خفګان اصغر کمیشنر چې څومره د کوم مسالې وې ټولې چې کوم دا کنه دی ومنلې بلکې چې کوم مسالې څه ورځې مخ شپه کوم څه یې باندې بجلی نه وي او ګیټ پاس چې کوم دا کنه هغه دی
احمد سعید وویل د بکاخیل کډوالو کیمپ پیخه کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غځولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ وا یا مطلب دی دی بے مسئلہ وا وی اگے ٹول وے تشریح کڑی دی دی دا کہ ول خبر سی کیما دو اگا 93 فیملیز روڈ لے واپس خپل کلی تور سے پ خیر افیت سرا اونے را میز دیمان نہ اوکڑو دی ول چلا بے 200 سرا سوی
یا دا دی وی چ 13 اونے با کا خیل کڈوالو کیم کے امنیتی ز وا کونو او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور جو بل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د عثمان ځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکا خیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال
شتکنا ستاسو پاڑا با اس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پرانرمي پبلک سکول تر بری درسته د تراګری د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولي اتفاق وکړ. د مدرسو رجستریشن او منظم کول د دې پلان له شل نقطو یو و. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او کنه؟ ملیحا میرزاده یې پاړه راپور کوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجسٹر شو مدرسو شمیر خواوشه 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسٹریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسٹریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسٹریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه راي خلاف امنی ګامونه پورته کړی شوی دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا 2500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ جوړوي.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو وشته معنی ترمیم منظور شوی. د دغه ترمیم د تصدیق په حق چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایه په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیا دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیا پاکستان، وفاق المدارس شیا پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیا پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیا پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ مشال رادیو خوري. د پاکستان عوامي نشل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګي له پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته په منطقه کولو ډیری سختنی وکړي او له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له وړو سبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي، کنه دا به شپالي ونه لري. په دې اړه له پېښور غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د سیو د چیلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولې شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوالو صبح کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو، بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره رواني. زما دا خیال دی بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو لپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل پکار دي. د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې. زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره، د دې صوبې دپاره دا ښه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي، نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي. د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند انټیریر یا دنه سند چې دی، چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی. د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه هغه د فنډونه نشي تللی کوم کوم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتللی شي هغه علاقو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغې د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورنه کړې شوې وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لرې کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پر لور. د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیان لپاره للمر څخه د بجلی جوړول نظام لګول سوی دی. د دې جلون قیدیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډیر تکلیف په دې و چې سرکاري بجلی به نه وه او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغه کېدل، خو اوس د سولر سیستم تر لګېدو وروسته د هغوی دغه ستونزه هواره سوه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی او د رڼا انتظام هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو ته شپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خود خفغان ځای دی، ولې د روژې په میاشت کې د یخې هوا لپاره د هوا کولر ماشینونه او د نور نه د بجلی د پیدا کولو شیشې لګول د خوشحالۍ خبره ده.
ما نوم بز محمد، ته تقریبا 15 دن 20 دن بکیږي چې موږ ته بجلی لګېدلې وو، پکې هم لګېدلې یو پی سیستم هم لګېدلې او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم اور ډیر کو بالکل موږ ټول جیلیان خپ آرام کې وسره نوښت وته اوران د مشکله ډیرو.
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشونو تارونه بیټرول تر واستلی شي وي او بیا له دغه ځای د حوالات هر یو بیرته تارونه خواره شي. د دغه نظام اپریټر سبیدار محمد اسرار وای
د دې نوړان د هډیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالته ان ما سپیټال تړل د ګرمۍ د وچی هغه به ګرمۍ والا ولته مو ته سپیټال کې ډریپونه خې جوړ په ان شاء الله چې دا شی لګیدل موږ ته اصول سیستم نو دغه نم په بچی مل موږ ته په کډیر سہولتونه ملاو
لذي ورستو می د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یو کاون ساجد نواز سره خبرې وکړو نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات دي یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی نو دا دواړو کې لګې دي خو دې کېریان ته ډېر تکلیف وو په ګرمۍ کې به دي همدغه شاندې ناسو بجلی بنو چونکې ایجنسي دا دلته بجلی ډېره زیاته نه نو دا سولر سیستم موږ لګولو او دې کېریان ته ډېر راحت ملو موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دا هغه وته پرووایډ کوي دغه شاندې شپک بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پرووایډ کوي
ساجد نواز وویل چې لدی ورستو به هغه کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
او سو د بلوچستان د کوټ پر لور په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وايي په دې صبح کې د ډاکټرانو د تښتول لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تښتونکو په ولکه کې دي د دوی په خبره د ډاکټرانو د تښتونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول روغتون کې یو علامتي احتجاجي کیمپ لګولې دي برخه د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مسر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوې میاشتې دوی هر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پر زموږ احتجاجي کیمپ چلیږي هغه سدي هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي زموږ یو څه بنیادی مسلې دي اوله مسله موږ ډاکټران سدي هر ورځ سدي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټران سدي د تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټران ووسی زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي زموږ د مطالبه د ګورنمنټ زموږ دا ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټه 24 اورز روزم په ولاړو متې دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي هغه کمیونټي کم سستا مور ستاپلار ستا زوی ستا لور بچاوي خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشي ستاپ خدمت کې 24 ګنټه لګیاي ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې اغواکیش ګر سر باید سیدا دی ډاکټر اوس کدا ډاکټران هغه کی اخر به دغه دا کیسه چې ډاکټران به دا صبح دا ملک دا کیسه پرېږدي دی بار بزی بار به سرویسز ورکي
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي په دغه اړه د تیری چهارشنبه د شپې یو پیښه هم بیانوي
اول خبره خدا ده سدلته مش په وارد کې په هسپتال کې مش نه محفوظ نن دا کیسه وسو جنگ سوي دا بلوچستان غ جنگ سوي افس کې سپیشن دلته راغی پیشنټ په ګیسپینګ کې او مو ژران وسو څنګه هغه دم کې را مش پیشنټ دلته سر ایکسپایر سو ستای خیر نشته مو ژران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکریټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي تر څو د ستونزې حل راوباسي
هم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے اور
موج ل ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملگریو او ددوی ملاتھڑ کو او پدغه اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو خو یو حقیقت تا ہم دی چ اوس دا قسم یو یو پیشو وسی خو پخوا ډیر کې دلی موجوده حکومت چکل په واکی راغلی دی نو پدغه لڑکی ډیر کوټلی گامونا اخیستی دی زکه اوس پدغه لڑکی د امن او امان وزا ډیرا برابر سوی دا یاد دوی بلوچستان کی لتیرو سو میاستو راہیسی دا ڈاکٹرانو دا تشتونی لڑی بیا پیل سوی دا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده مشال رادیو ډاټ کام او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي وخت د سهار لسمی بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسکر وژل شوی دی. دا پیښه د سې شنبې او چهار شنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوی ده، خو تفصیلات اوس په ډاګه شوی دي. پاکستانی چارواکو د پیښې پخلی کړی دی، خو ډور یې څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان فوج وژلی وو. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر اکیل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې د خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنو کې درې تنه وژل شوي دي. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په مازګر د ویلډینګ پر یوه دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شو. د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوي کسان د پنجاب سوي اوسېدونکي دي. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب صوبی چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلې دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومېده. په افغانستان او عراق کې د امریکا سفیر پخوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. د ویل پاکستان باید د کوټې شورا، حقانی شبکه او د سینور ډلې پرشا کړي. او رپورټونه وایي چې شیا هوتی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي دي چې یو دیرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپان د ادارې مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
وحدت ورسپان خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورسپان لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنگ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپاڼې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي، خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي، نو دا شان به د یو شمیر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فا فارم پالیسی مجلالی کی پشمالی وزیرستان کی د فوجی عملیات څخه دا وار د ولس زیاتی تمی دی او باید فوجی مشران د ولس دغه تمی او هلی په پام کې ونیسي او د ټولو وسوالو ډول لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز رسپانه لیکي اسلامي دولت وسوال ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسوال ملګری کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دوغ دوار مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لمات ورکړي او لمنځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغه ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژندګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک پخپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي سیمو او نورو برخو څه اغېز وي او که نه؟ بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی بلکې په ځینو سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. د مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 22 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي خو اوس داوی ترک نه لګي. تاسو په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه و دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازي دې وکړي.
پاکستان کې خو د پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغه هم ډېر نقصان شوی دی، هغه هم په تېښته کې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغه افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کې خو دې پر حالات دونه ښه نه دي. دا پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم کړل شي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي، هغه اکثره د سلفي او وهابي علي حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ دغه سیمو کې، نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل شي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کې کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شول او خلکو سره ډېرې خرابیې کول، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده. د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي، او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول، د خلکو سره رویه انتهایی منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي، نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولة الاسلامية في العراق والشام لنډیز دی. دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډیپلومیټ مجلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي دواړه هیوادونه چې د کلونو راهیسې تعلقات خراب پاتې سوي دي، په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ د ویان له خولې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک یو مهم خبر دی. په مقاله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلي اړیکو وجوهات هم په ګوته سوي دي. ملیحا میرزاده نور تفصیل وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي د مئی پر 13 نیټه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آسم سلیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د ترهګری خلاف د ګډې کاروایۍ په هکله د یو تفاهم لیک خبر ورکړ. مجله د دغه تفاهم لیک د اهمیت په اړه وایي چې له لسیزو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. مجله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو پاتې شوو تعلقاتو لپاره د ډیورنټ کرښه یوه مهمه وجه بولي. کابل په 1993 کال کې د برتانیې د واک په موده کې رامنځته شوې دا سرحد نه مني چې پاکستان او افغانستان له یو بل نه جدا کوي. د مجلې په خبره د ډیورنډ په سرحدي سیمه د کلونو راهیسې افغان کډوال پاکستان ته اوړېدلې دي. افغان چارواکي پر پاکستان تورونه لګوي چې د 3 میلیونو په خواوشا کې له کډوالو سره امتیازي سلوک کیږي، چې لامل یې د دواړو ترمنځ په دواړخیزو تعلقاتو اثر پرېوځي. روان کال اسلام آباد داسې اشارې ورکړې دي چې ګواکې په هغو کې زیاتره واپس کورونو ته د لېږلو پلان لري. مجلې لیکي په دې وروستیو کلونه کې په افغانستان کې د طالبانو وسلوال یاغیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو مهمه وجه پاتې شوې ده. کابل وار په وار د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت تور لګوي چې افغانستان بې ثباته کول غواړي، او د دې مقصد لپاره د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي، خو دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي. مجله زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات تر دومره حده خراب پاتې شوي دي چې ځینې شنونکي د جګړې د امکان خبره کوي. د هغوی په فکر کې دیشي افغان ځواکونه په فاټا کې د طالبانو د پټنځایونو خلاف په کاروایی لاس پورې کړي. مجله وایي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت تر حده زیات بیانوي. په دې وروستو کلونو کې وسلوالو د ډیورنډ کرښې له دواړو غاړو نه حملې کړي دي، نو ځکه مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې کېدی شي له دې وجه هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خراب اثرات پرېوځي. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوسم ورسېدلی ځانګړي اونیز خبرونه د تاریخ پانه ته، د تاریخ پانه خبرونه کې دا ځل د سوات پر تاریخي آثار باندې بحث شوی دی. د خبرونه ستاسو لپاره خالد خان چمتو کړی او هغه وړاندې کوي. نو راځي چې واورو د تاریخ پانه.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کی زستا سکربا خالد خان درتا ہر کلی وایم. دا خیبر پختونخوا سواد سیما نہ صرف د خلا او خائستہ پارا پی جندرشی بلکہ ردی غرونا او خورا یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لری. نن با دا سواد لرغونی آثار او تاریخ په حق خبره کو. چرتا چی سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کی مهم په دغه سیما هندستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخستی وا. شان دا سیما د بود مدهم یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سوات په منګوره ښار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سوات په سیما د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت او بیا د سوات د ځانګړي ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار او استادو او د سوات خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سوات ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سوات سیند د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سوات ته اودیانا او بیا سوات نوم کله اول ورکل شوی دی، په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم ته به اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته ترې وتی دوم. سوات خو اوسنی نوم دی، خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاوېږي. سوستو چې کومو د دریای سوات په بیا په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته موږ اوس نن سبا سوات وایو.
دغه شان د سوات سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیار چې د سوات د هنر او کلچر د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلی ودلته کې سواد ته په دغه وخت چې کومون د سلور سو دریمه ایسوی په تاریخ کې ګڼل کېږي، نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقی وو. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وه. د دې سیمې په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سواد د سواستو په نوم یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغه زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سواد په لاره راغلی و. ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی د الیگزینډر یو ډیر هغه سره خپل دغه دربار والے چکم تاریخ دانان یو ډیر تفصیلی اغی بیان ور کړی دی چې هغه دی خار ته لاړ او داغه د دین مونو د وجنا مختلف خارونه چکم دی داغه کو دایان مو شولې داغه غیر تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ما اوری دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات تا نو بری کوټ تا غی بزیرا بیا هغه ټایم کې او د دې بیا رسو کې ایتالین چکم دی کو دایې کړی دا ډیر غټ خار او دلته کې ډیر سخت چکم دے ریزسٹنس ملاو شوی او لکاغه خلکو ډیر داغه خلاف جنگی دی.
پسواد کې د سکندر اعظم بدھ مت او بیا هندو شاهی د وختونو تهذیبونو او آثار په حق لا د سواد اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثار باندې پوهلري وای چې د سکندر اعظم لواخلا تر د سواد توالی د وخت پورې ځایونه او نخ نخانی د ډیر اهمیت ور دي.
تاریخ نه مخ کې کوم درون دي چې په هغه وخت کې هم پرې سواد کې انسانانو ژوند کړی دی، د آثار شته. بیا د سکندر دراتلو دلته کې آثار شته، د هغې وروستو د بودیستو آثار دي. بیا د بودیستو خو په ټیلیګرام باندې، په بوتکړه باندې، په پاړۍ باندې ټول سواد د دې نه ډک دی. د بودیستو خو بیا ډېر زیات په هر ځای کې آثار دي. د هندوانو چې دی رامچندر جي تخت چې دی د علم په سر د هغې آثار اوس هم شته. بیا د هغې نه وروستو د راجا گیرا چې کوم قلا د هغه هم دلته کې د ټیلیګرام سره پخوا کې د هغې آثار دي. بیا چې کله د محمود غزنوي حضور راغلي دي، د هغې هم هلته کې آثار دي. د هغې نه وروستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وایي، هغې دلته کې چې کوم استوګنه کړې ده، د هغوی آثار دي. د یوسفزیو بیا د پښتو د دور آثار دي. بیا چې کله دلته کې بادشاهي جوړه شوې ده، نو د هغې بیا هم لکه د تاریخ آثار دي، لکه د مرغزار کې هغه محل دی، داسې نور ډېر شي.
ندا الله سی رائے وای چې د بدھ مت مذہب مشر بدھا پخپل جون کې سواد سیمه ته نور راغلی. خود دغه مذہب منون کې د هغه د دې سیمه راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړ کړی دي. هغه وای چې په سواد او ټوله غندارا کې د بدھ مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې وه، چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي.
خو بدھ مذہب یو نوې فارم چې کومو چې کوم تمګه تانتریک بودیزم وایو، هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ. چې دا لاما ازم چې کوم دی یا لام تبتن بودیزم چې کوم دی، دا یو داغه نوې فارم دی.
په سواد کې د بدھ مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي، کوم چې د تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوي په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه وخت په حق لا وایي.
راغی نه پس په یو زر عیسوي کې چې د محمود غزنوي یو سپه سالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم یاد دی په تاریخ کې، هغه سواد ته راغلی دی. او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه، د هغې بادشاهي وه، د هغې سره جنګون شو، هغه خلک د دې ځین وځغلولی شو داسې د کلام او په دې برو سیمو باندې.
دا چې یوسفزي پښتانه سواد ته کله او څنګه راغلل په ځواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه.
خو یو د دینه پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شو د افغانستان نه څوارلس سوه صدرګي، چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه، او بیا هغې خپله یو د مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه. او بیا د هغه کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی شو د افغانستان نه، چې هغې رالو نه بیا تلزاکو کې، بیا د تلزاکو نه پس چې رالو نه د محمد زی په چارسده کې مشته کړو، او د هغې نه پس ته چې سواد ته راغلو، نو په سواد کې دلته زاړه سواتیان چې کوم د اوس په علایي کې او په دې علاقو باندې کوم مشته دي، دغه د سواد زاړه پښتانه وو. او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي په مشارې کې دلته د سواد دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سواد نه ده، د یوسفزو ته حواله کړه شو. نو دا هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د پنځلس سوه لس یا پنځلس سوه پنځلس عیسوي نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وای چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر، کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي، او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو، او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه. د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بره سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه، او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشري یا مالیې نه انکار کړی و، د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد، دیر او باجوړ کې ډېر وخت پورې ناکراری وه. خو بیا په کال اتلس سوه پنځه دېرشم کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سوات ځای اوسیدونکي نو د سوات سیمې مشر وټاکلو. په کال 1908 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سوات مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم باندې یادېدو چې په 1915 خواوشا کې هغه دلته راغلی دی، بیا دلته کې دغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس ته چې بیا دغه 1915 خواوشا کې هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی، دلته میشته شو، دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو، او بیا وروسته چې کله پاکستان په کال 1947 کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو، او په کال 1901 کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حقله د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پېښور میوزیم کې څېړنکار بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې 21 ځایونه کامی ورسه ګرځولې دي، او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سوات نمراشي نو یو خپل نیچرل ټوریزم هم ډېر زیات دی، کم نیچرل کم گرینری زیات ده، بل هغه دویم پوزیټیو دغه چې دغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی په انتها حالت 21 سایټس تقریبا د پروټیکټډ سایټس دی.
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور، تاریخ او لرغونی آثار پوه لري وایي چې سوات 2500 کال سرګن تاریخ لري، او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټوله سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانونه د کپرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډیر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې لپاره سکار نه دی کړی، او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک خدای هم کوي، یا چې کوم زمیندار دي هغه ته خدای د اهمیت پته نه شي، هغه هغه ورانې ځالتي پولې جوړې دي ورنه چې کوي، نو دې ته توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کو دا د سیاحت سره، دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره، او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي، نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش هم وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره به د بارانی هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان، زده کوونکي او څېړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه نو دغه خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځایونو کې د دغه بودیستو دور چې دی هغه آثار دي، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاته پسنه شکل کې د بودیست دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي، او په خصوصي توګه په لرګي او کاڼو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
ځکه دوباره وس بیا یو ریوای ول شروع دی، خلک په خی کې دغه په کور کې یا دغه په وجره کې یا دغه په مارکیټ کې د سن سره یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل دغه دغه چې کومه
اوریدونکو په کال 2008 کې وسلوال طالبان په سوات کې رابرسیره شو، او ډیر لږ وخت کې د سوات زیات تر سیمې خپل ولکه کې واخیستې، چرته چې د صوبایي حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثار لاړو او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت لپکار دی چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سوات باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلانینګ ته بنیاد ورکی. موږ هر څه ځان له ځان لګړو د سوات سیاحت، د سوات د خلکو اقتصاد، د دې کوم تهذیبي آثار دي، دا ټول کو په اوربت سره د خلکو زیاتواله او د نوي دور کې متقاضي دي کو په دې باندې یو مربوط د بین الاقوامي او د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکا دا چې یو پلانینګ وکړي د خلکو سره په شریکت نو باید چې سوات او دا علاقه دي پورا پاکستان ته دنیا ته ډیر څه ورکړي.
اور دونکو نن د تاریخ پاڼه کې مو د سوات تاریخ او لرغونی آثار په حق له معلومات ترکل او راتلونکو اونۍ به د یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.